دا مشال اړې دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې لسمې بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز هر کله کوم په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری مرکې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملي حمیرزاده اورو.
ټولول پام پرې د خبرونو سټکو ته د خیبر پختونخوا حکومت وايي ک په کورمه کې مخالفه خواوې وسلې حکومت ته وسپاري نو هله امن راتللی او لارې خلاصې دي شي. د خیبر پولیس وايي وسلوالو په سیمه کې یو پولیس پای پر ډزو وژل دي او امریکا د پاکستان بالیسټک میزایلو پروګرام په ګډون په دفاعي پرمختیايي ادارې باندې بندیزونه لګولي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایان وای په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټه بهاله یوې پریکړې ته ورسی چې کله په سیمه کې په نخټو کې خېلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته پسپارلو رضا شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعاتي صلاحکار محمد علي سیف چې د کورمې د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي د دسمبر په 13 مې په خبر کې وی خبري هوندې ته ویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي خو هغه په هغه صورت ممکن نه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني.
دا سی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. دا حکومت گرفت قائم دي. زمون ټوله ادارې موجود دي چې کومه مسله د هغه د چلارې بندي او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلارې بنن کولاو شي وس به کولاو شي حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړي شي.
د خبري غونډې په وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صحت تچارو صلاحکار ډاکټر احتشام پسیما کې د درملو د کمی د رپورټونو په اړه ویل چې حکومت لګیا دی الته په وخت وایانه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورمې لپاره جوړې امن جرګې د شیا او سنی مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي خو هغو ناستو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او د یوې میاشتې راهیسې لارې تړل شوې دي. په کورمه کې وروسته له هغې فرقیزې نښتې پیل شوې چې د نومبر په 21 په مندوری او ډاډ کمر کې د مسافرو د ګاډو په کاروان برید کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په خیبر ضلع کې وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلې دي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی د دسمبر په 13 ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې ماخام مهال د باډې په شلوبر سیمه کې وسلوالو یو پولیس پای ندیم خان په ډزو زخمی کړ چې په سمدستي ډول د پیښې له ځایه هتاباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړل شو خو هلته په اسپتال کې سا ورکړه. افریدی وویل چې وسلوال په موټرسایکل سوارو او تر برید وروسته وتښتېدل. د وژل شوي پولیس پای جنازه د دسمبر په 13 شپې مهال په جمرود شاکس پولیس لاین کیو شو چې د خیبر ڈی پی او مظهر اقبال رائے او د خیبر ڈپٹی کمشنر پکې ګډون وکړ. ڈی پی او مظهر اقبال ویل چې د پیښې په ځای کې د لټون عملیات پیل کړي دي او د وسلوالو پر ضد به کاروایی جاری ساتي. د پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په دریو ضلعو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISP د دسمبر په 13 په خبر پاڼه کې د دسمبر د 1100 او 13 ترمنځ شوو عملیاتو تفصیل ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخه امنیتي ځواکونو پټانګ ضلع کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په کاروایی کې اوه مشکوک وسلوال وژلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دویمه کاروایی د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوي چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال وژل شو. پوځ دغه راز ادا کوي چې دریمه کاروایی د مومندو ضلع په محمدګټ سیمه کې وشوه چې پکې دوه وسلوال وژل شو. پوځ په بیان کې ویلي چې وژل شوي مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو خلاف په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ وو. تر اوسه کومو وسلوالو ډلو ته پوځ د اداو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم پوځ وضاحت ورکړی چې د مشکوکو وسلوالو تعلق د کومې ډلې سره و. د اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان تحریک انصاف بنیاد ایښودونکي عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف د 190 ملیون پاونډو د مقدمې پریکړه محفوظه کړې. په اډیاله جیل کې د دسمبر په 13 د کیس اورېدنه د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا وکړه. د اورېدنې پر مهال پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن په اډیاله جیل کې عدالت ګرځول شوي کمره کې موجود وو. د دواړو خواوو د لایلو اورېدو وروسته جج ناصر جاوید رانا پریکړه خوندي کړه او د دسمبر په 23 به یې اوروي. د 2023 کال د فروری په 20 عمران خان او داغه میرمن په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړل شوی. امریکا د دسمبر په 19 ویل چې د پاکستان د لری واټن وشتونکو بالیسټیک توغندیو پروګرام په ګډون دولتي دفاعي ادارې باندې چې د پروګرام څارنه کوي بندیزونه لګوي. د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر په بیان کې ویل چې دا اقدامات د نېشنل ډیولپمنټ کمپلیکس په نوم د ملي پرمختیا مرکز او دریو شرکتونو باندې دلی د اجرایوي حکم لمخه لګول شوی دی چې د ویجاړونکو وسلو تولیدونکو او د هغو د لیکت وسیله پنخه کوي. د بندیزونو لمخه پنخه شو کمپنیانو او د ادارې اساسي کپ امریکا کې لري کنګل کیږي او امریکایان له دوی سره ورکړه راکړه نشي کولی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ډسمبر په 19 په بیان کې ویل چې د امریکا دا اقدام بدبختانه او تعصبانه دی او سیمه ییز ثبات ته زیان رسوي. په بیان کې ویل شوي چې د پاکستان ستراتیژیکي وړتیاوې د هیواد د حاکمیت د دفاع او په جنوبي ایشیا کې د سولې او ثبات ساتلو لپاره دي او د ثبوتونو بغیر په شخصي سوداګریزو کمپنو په بندیزونو لګول کېدو ورته افسوس دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې تور پورې شوي چې په اسلام آباد کې میشته اداره NDC د هیواد د اوږد واټن بالیسټک توغندیو پروګرام او د توغندیو آزموینې وسیلې لپاره د سامان یا د برخو اخیستو هڅې کړي. د یمن د حوثیانو تر ولکې لاندې مرکز سنا کې نن سهار یو لړ سخت هوایي بریدونه وشو. دا وروسته لاغې وه چې د حوثیانو یو توغندي د اسرایلو مرکزي سیمه په نښه کړه. دا لا نه ده روښانه چې په سنا باندې بریدونه چا پیل کړي. سنا ایران پلوه حوثیانو له یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې نیولې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د خبر له مخه د حوثیانو تر کنټرول لاندې رسنو د بریدونو خبر ورکړي، خو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه سمدستي معلومات نه دي ورکړي. رویټرز خبري ایجنسۍ وایي دا بریدونه وروسته لاغې وشول چې د اسرایلو پوځ وویل چې د دوی هوایي ځواک له یمن څخه توغول شوي میزایل هیواد ته له ننوتو مخکې شنډ کړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورئ. په کورمه کې له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې بندې دي چې په روغتون کې د درملو کوم کمښت مخې ته راغلی دی.
پتل ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او اوس پتل کې څه شته نه. ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه سمو ته روکې د ماشوم وخوري.
دا سوري وزن سره کوي اوسیدونکو شکایت کوي چې انټرنیټ سہولت نشټوالي له وجې ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیول نافرمانی پریکړه ځنډولې ده. شنون کې دې ته څنګه ګوري؟
حکومت هغه سنجیدگی چې ګوند په ځکه نشته ظاهر ده کوم مذاکرات کیږي نو د پی ټی آی او د اسټیبلشمنت درمیان به یو راهي کې ظاهر ده پی ټی آی او اسټیبلشمنت ګیو اینډ ټیکس باندې به مذاکرات کیږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره. مشال ریته تاسې غوږی. په کورم کې له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې تړل شوې دي چې له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي. د لارو بندېدو له وجې په روغتونونو کې ناروغانو ته د درمل نه میلاویږي. د دې ترڅنګ د پېټرول، خوراک، سکاک او د ژوند نور شیانو قلت هم دی. دا لاغري سوده چې په دې رستو کې په هغه سیمه کې فرقیزو نښتو کې درنه مرګ ژوبله واخده. چارواکي وایي تر څو شیا او سنیان وسلې حواله نه کړي او مورچې ختمې نه کړي تر هغې به لارې تړلې وي. نور تفصیل تاریخ اورګزې راکوي.
دا ته ډېر مشکلات دي چې به همدې سنشتان نه تبي دوی ملويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغه ته د نوموړي په خبره د بيمارۍ متعلقه او ضروري دوايانې نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نور خلک هم د خپل خپلوانو مریضۍ ته خفه دي. ځایي اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ځلې بهر نور هسپتالونو ته بوزي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامي خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک، سکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو کلت هم راغلی.
ډیزل او پېټرول نه خوندي واجي سي او موږ کو نه پنځه شپې ورځې بعد روغو او د ماشوم ته ډېر تکلیف دی. سپتال ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او سپتال کې څه شته نه. ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه سمو ته روکې د ماشوم وخوري.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم نخوخه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر تودي او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل زازی خروټي زدران غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل رحمان پر 13 دسمبر مشال لډیو ته ویلي باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې راغلی دی.
یخ پلا خو حکومت جوالار نه توب کړی دی پرېږدي مانا بے مو رنځور نشو وړی نشو ایړولی انداسې ترې منګال به توخیم انداسې بې شروع به توخیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بل خوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرسټر محمد رسی پر 13 دسمبر په پېښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو فرهمی د هوایي لارو په ذریعه کړې سیف زیاتوي په سیمه کې 20,000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2,000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوی دی. په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوي. په سیمه کې هره ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له 10 ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 21 نومبر د بګن پر تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی وو چې په کې تر 2.5 سوه زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال لوی تاسې غوږی په کورمه کې د روانو حالاتو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت وایند محمد علي سیف او د صوبې د صحت چارو سلاکار ډاکټر احتشام علي په پېښور کې یوه خبري غونډه کړې ده. میرسر صاحب د غونډې پر مهال وویل چې د هغه په مشرۍ جوړه کمیټۍ او د حکومت لخوا جوړې شوې جرګه به هله یوه اعلامیه جاري کړي چې کله په سیمه کې په ناقرارۍ کې د ښکېلو دواړو خواوې خپلې درنې وسلې حکومت ته په سپارلو راضي شي. بلخوا په سیمه کې د دوایانو د کمی پورونو پاړه احتشام علي وویل چې حکومت په سیمه کې د دوایانو رسولو پوره هڅه کوي. نور تفصیل وسیم سجاد را کوي.
په کورما کې د بشپړ امن قائمولو لپاره جوړی شوې جرګه او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې ویان بیرسر محمد سیف په مشرۍ کې د کمیټې اعلامیه د غټو وسلو حکومت ته واپس کولو پر فیصله د اختلاف د وجې د ځنډ ښکار ده. په کورما کې د شیا سنی مسلکي جګړو له امله روډونه د یوې میاشتې راسي بندي چې له وجې خلق د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د شروع په ورځ د خبري غونډې پر مهال د حکومت لخوا جوړه شوې کمیټې مشر او د صوبې ویان بیرسر محمد سیف
داسی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. ته حکومت گرفت قائم دي، زمونږ ټوله اداري موجود دي چې کومه مسله ده هغه دا چې لاري بندي او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چې لاري بنن کولاو شي وس به کولاو شي. حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړی شي.
په کورما کې وخت پر وخت د ځمکو په سر نښتې کیږي چې وروستو ترې شیا سنی مسلکي جګړې جوړې شي او د علاقې خلک ترې متاثره کیږي. په کورما کې روان شخړه د 21 نومبر نه ده کله چې په کوزه کورما کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سوارلو دروونکو ګاډو باندې ډزې وشوې او په نتیجه کې د 30 نه زیات تنان وژل شول. د دغه عمل وروستو علاقې تر تګ راتګ لارې بندې دي او په خلکو کې ویره خپره ده چې له امله یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کېدلو کې ستونزې ورمخې ته دي. په علاقه کې د دوایانو د قلت راپورونه هم ثبت شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د صحت مشیر ډاکټر احتشام علي د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
مطلب ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے،
هلته د دوایانو سپلائی روانه ده. اول پر وړونو وا کله چې د وړونو مسله راغله نو وزیر اعلی خپل هلیکاپټر ورکړو او اوس په هلیکاپټر دوایانو ول شي. پر دې باندې هیڅ سستی نه کیږي. هغه زموږ بچی دي، موږ به دوایانو هم رسو او ویکسین به هم رسو.
ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے، ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے۔
د خیبر پختونخوا حکومت په کورم کې د امن قائمولو لپاره جرګه جوړه کړې ده، او د صوبې د ویان بیرستر محمد سیف مشرۍ کې د پایدار امن قائمولو لپاره کمیټه هم جوړه کړې ده. یادې جرګې د شیا سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړې دي، خو د دې راپور برابرېدو پورې کومه فیصله نه ده کړې. په دغه اقلا بیرستر محمد سیف ته شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل،
موږ غواړو چې د جرګې سره څومره مرسته کولی شو وکړو، چې هغوی ته څومره موقع ورکولی شو ورکړو، ځکه چې هغه د اولس نمائندگان دي او د اولس لخوا راغلي دي، او د دواړه اړخه د قبایلو نمائندگی کوي، او د دواړه اړخه مذهبي ګروپونو نمائندگی کوي. موږ ځکه هغوی ته ډیر وخت ورکوو، نن یې اتمه یا لسمه ورځ ده، لګي روزي ورته نوري ورکوو. کله چې هغوی په خپل وایي چې موږ راضینامې ته تیار یو او وسلی اخودو ته تیار یو، په هغه روز به مسله حل شي.
دا به داسې حال کې دا چې په کوزه کورم کې د 28 نومبر د سوارلو ډونګو گاډو پر قافله د ډز ورستو د جګړې په نتیجه کې د 150 نه زیات تران وژل شوي دي، او پر دغه علاقه کې غیر یقیني صورتحال قائم دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشاړو ته تاسو غوږی دا بر جنوبی رسان سروکی سب ډیویژن اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د سیمې خلکو لپاره دی د انټرنیټ سہولت زر بحال کړي. د سروکی تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشاړو ته ویل چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشوالی له وجې خلک استونزو سره مخامخ دي. خو له سیمې نه د صوبایي سملی استاد آصف خان مشاړو ته ویل چې د سروکی سب ډیویژن سیمو خلکو ته د انټرنیټ سہولت ورکول لپاره به حکومت ډیر ژر ګامونه پورته کړي. نور تفصیل اشتراک مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن اوسیدین کی ویائی چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سروکی سیمې تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی د خپل سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
بالکل
انٹرنیٹ سہولت بندش پوا جا دیکھا کے مشکلات پبراک دے بدر سیمے دعا اسی دن کی مشال ریڈیو تا پدارنگ وجہ غیدل مشال ریڈیو چې د سروکی سب ڈویژن اوسی دن کی د انټرنیټ سہولت وشتن په باراک د ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سره تماس ونی ولی اغوی په ځواب کې وویل،
کوشش کرنی چې سور عام چې علاقے داؤد سروس تھی آپ بحال شي، درا چار مالا بحال ستلاتی ایریا تو پوز بدر ایریا تو ڈیر شے ایون انٹرنیٹ کو پیدا موبائل کنیکشن ہمیشتا ڈی ایس ایل دس یو شاید آئی چیار ادے لائن سر ایرخ تعلق بھی انہوں لگا چی مکین چی آپریشنل شد دیر وقت بعد بچار ایک مولی خان سویشم ایس سون ایس پاسیبولو خواہی سور شے اور بحال شے انہیں چلا میں کوشش بتا شیدی رہی دغی حوالے سرام مجھے بھی کمیشنر سرام خبر شے ہو ٹول موجود دی خالق اولاتا اور دی خالق ڈیمانڈ آئی خاما خواب خالق اخبالے خالق سرا خبر کروی سپر دوبی بھی سپر کراچی بھی بہت پورا میجا میٹنگ ہم کنڈکٹ کری دی ان شاء اللہ تعالیٰ گئی اور کوشش دا کری جی کہ نو دغ دے دا ٹاور والا سسٹم نو پتی کہ وی نہ کی دی ایس ایل دا میا ترا اون کی ان ایم ویری ہوپ فل دے دا پتہ پرچار سی
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پسیم اکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو وګي پاکستان په انټرنیټ دا کنټرول لپاره هڅه کوي چې دوی دا وی پی ان استعمال مخه ونیسي. د حقوقو فعالان وایي چې دا په انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادۍ له بنیادی حقه به برخه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د سوشل میډیا ذریعہ پانی تل شوی دي او حکومت په انټرنیټ د ریاستی ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ مهم ټکی شاین بونیرې وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازی خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي. خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگتن کې د ډیجیټل حقونو یو څارونکي ریمشا جهانگیر وایي چې د وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروستو له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په څیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډیرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران په رنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړه او ادعا یې وکړه چې دا د بدۍ د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړی دی چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادی بحران لا پسې خرابولی شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېرې ګټي.
شاین بنری چې تاسو رپورت وړاندې کوو، تاسو په نور رپورټونو په لور راګرځو. د اسلام آباد خبریالانو پریس کلب مخې ته پر متجاجي مظاهره کړې او له حکومت د صحافیانو پر ضد جوړې کړې مقدمې د ختمولو غوښتنه کړې. د دوی په خبره حکومت هڅه کوي چې د دوی اوازونه غلي کړي. خبریالانو زیاته کړه چې حکومتي اقدامات له عین څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې تیره میاشت په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند احتجاجونو وروسته د ریاستي ادارو پر ضد د غلطو بیانونو جوړولو په تور څو خبریالانو او ویلاګرانو پر ضد مقدمې درج کړې دي. نور تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د اسلام آباد خبری اعلانو د دسمبر په 13مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه یې د صحافیانو خلاف جوړې کړې مقدمه ختمولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې بنیادی وجه صدا کله چې مشال ریډیو په مظاهره کې ګډون کړي خبریال هرمیت سنگھ نه پوښتنه وکړه، نو د سوداسي وجہ بیان کړه.
پروټیسټ مقصد دا دی چې صحافیانو منې چې څنګه تاسو دینه مخ کې قمر میکن کور باندې پولیسانو حمله وکړه، شپې خلک یې فیملی ولا هارس کړه، دینه مخ کې متو لا جانې اوچت کو وس اف ای د طرف چې کوم صحافیانو هغه کې زوم یما نورم صحافیان دي هغه منې څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی وخت چې کوم هارسمنت د صحافیانو روان دي د هغه د پاره موږ دا پروټیسټ کوم دې کال کړه دے او دې مقصد اومدا دے چې صحافیانو باندې کوم ظلم دے زیاتې چې دی وخت په دې حکومت کوم شروع کړه دے صرف او صرف د پاره چې زمون زبان بندی وشي مونږ غلی شو خاموش شو او چې صد وی اگر ټیک اگر ته مونږ وې چې خانه تخوې نو زما په خیال اغه سیستم یعنی تخوې هغه شی ته مونږ خنه وای کوم چې خراب دے نو دا اغه وجوهات چې مونږ باندې یو طرف ته ایف آی آر کیږي بل طرف ته ہراسمنٹ زمون صحافیانو روان دے نو دا ټول صحافیانو راغونډه مقصد اومدا دے چپل صحافیانو سره یکجہتی وکو ادا حکومت ته طرف چې دا ظلم زیاته روان دے د دې بندیدو لپاره خپل आवाज اوچت کو
احتجاج کوونکو صحافیانو په وینا حکومت او ریاست د عام اولس او په خصوصي توګه د خبریالانو اوازونه بند کوي خدا خبره د عین خلاف ورزیدا په مظاهره کې ګډون کړي خبریال فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اظهار رائے آزادی باندې پابندی دا د زیات تکړه
زو پخپل آزادی تور دو پیری دا د ښکاریم دا یو کیس چلیږي او یو زما انکوائری چې کومه ایف آی اے دا نو اغا الریډی پجون کې د لاهور افیس او اغي ماتره لګلې وا چې ته مونږ ته حاضر شه او اوس ته پوښتنه کړې لکه چې دې ټیم کې کوم سچویشن دی او ما یو څو ورځې مخکې د ایف آی اے د واکمنو سره خبرې شوې یو څو ورځې مخکې نو اغي وایي چې مونږه د روزانه په بنیاد باندې د 15 سنوالې تر 25 کسانو خلاف مونږ ایف آی اے یاریکو خدا ټول دا ضروري نه چې دا ټول صحافیان دي کې عام خلک هم شامل دي او صحافیان هم د ښکار شوی دي او دا یو ډیر غټ نمبر دی او روزانه په بنیاد باندې مخکې لکه کم داسې اوس ورستوره زدا سیوا کی
خبري اعلانو د صحافت د ازادۍ نارې هم ووهلې
زندہ ہے زندہ ہے صحافی
زندہ ہے
صحافت پر حملے صحافت پر حملے
د پاکستان فیڈرل انویسٹیگیٹیو ادارے ایف آئی اے 13 میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو په ترس کې د دولتي ادارو په ضد د غلطو بیانیو جوړولو په الزام باندې د سه خبریالانو او ویلاګرانو په ضد مقدمه درج کړي دي. یاد دوی چې په کال 2022 کې حکومت د سوشل میډیا کنټرول کولو لپاره د پیکا په نوم یو قانوني آرډیننس جاری کړو او وضاحت یې وکړو چې څوک د ریاست خلاف سازشونو کې کړوی هغه به گرفتار کې ده هم شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ته غوږی. په پاکستان کې تیر اوګست د نظم اداري اوګرا د ګیس نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منځوري ورکړی ده. د اوګرا لخوا د دسمبر پر 13 خبرې شوې لامه کې ویل شوی چې د وفاقي حکومت له منځوري وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري لومړۍ نیټې څخه نوي نرخونه عملي شي. عام ولس د ګیس نرخونو لوړېدل او د ولس پر ضد ګام بولي. دوی وایي ټول کال د ګیس لکه مخ او نشوالي سره مخامخ وو. حکومت لخوا د نرخونو زیاتېدو له کبله به د دوی مشکلات نور هم زیات شي. نور تفصیل اسما ګلدا کوي.
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بی دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شنو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کا مختل عملا لکه مستنز سره مخ ته
دغه موسم د یخنې شو په یخنې کې خو کله کله ګنټه دوه راشي خدای پرشر دونه کمی چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریج ګنټه کو سلیریج ګنټه نه ویني کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټه داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې درې ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وی به خو وینا حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس ڈیٹنگ کی سیوا کی نہ پوا منی بوجم دے ڈبل خرچے کی
بلخوا پیخبر کې اوسیدون کې افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي.
ګیس خو په ژمي کې څه په اوړي کې مونږ ته نه وي په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکاري کپڑو وینځلو دپاره پکاري مخلاص پتی جمی کی گرم و بونا بغیر نہ کی گرانی حکومت دی تو نہ گوری چی گیس نشتو کا نشت دے خلکو تا او بس تو مخا بلون دی چی سیوا کئی
بلخوا پکرک کی زیگی دلے خوپا پی خبر کی میش دکون کے سبحان اللہ وائی چی گیس نشتوالی لعمل دا بازار تیار خواڑ راوڑی کم چی دا کورنی التیاوی نشی پورا کولے حقا لحکومت وغختل چی دا اولس تنزو تا جدی پام وکڑی.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي که نه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو ریکشن په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو درې قسم ته موږ اخراجات شو که نه لکه د مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مو سلسل اضافه دا یو قسم ته یو ظلم دی
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړی چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دولسې بجې شوې. مریا میرزاده نن د خبرونو لنډیز اور.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان وای په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټي بهاله یوې پریکړې ته ورسي چې کله په سیمه کې په نښتو کې ښکېلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعاتي سلاحکار محمد علي صاحب چې د کورمې د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي د ډسمبر په 13مه په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقهییزه مسله حل کول غواړي، خو هغه په هغه صورت ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. په خیبر ضلع کې وسوال پولیس والا په ډزو وژلې دي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی د ډسمبر په 13مه ناوخته مشال ویډیو ته ویل چې ماښام مهال د باډې په شلو برسیمه کې وسوالو یو پولیس پای ندیم خان په ډزو زخمی کړ چې په سمدستي ډول د پیښې له ځایه هاتاباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړل شو. خالته په اسپیټال کې سا ورکړه. افریدی وویل چې وسوال په موټر سایکل سپارو او تر برید وروسته وتښتېدل. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په دریو ضلعو کې د یولسو مشکوکو وسوالو د وژلو ادعا کوي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د ډسمبر په 13مه په خبر پاڼه کې د ډسمبر د 12مه او 13مه ترمنځ د شوو عملیاتو تفصیل ورکړی دی. د خبر پاڼې له مخه امنیتي ځواکونو په ټانګ ضلع کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په کاروایۍ کې اووه مشکوک وسوال وژلي دي. دویمه کاروایي د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوې چې د ډزو په تبادله کې دوه وسوال وژل شو. پوځ دغه راز ادا کوي چې دریمه کاروایي د مومند ضلع په محمد کټ سیمه کې وشوه چې پکې دوه وسوال وژل شو. دروسه کومه وسوالو ډلو ته پوز د اداو پاڼه سینه دی ویلو نه هم پوز وضاحت ورکړي چې د مشکوکو وسوالو تعلق ته کومه ډلو سره. امریکا د ډسمبر په 19مه ویل چې د پاکستان د لری واټن وشتون کې بالیسټیک توغندیو پروګرام په ګډون دولتي دفاعي ادارې باندې چې د پروګرام څارنه کوي بندیزونه لګوي. د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر په بیان کې ویل چې دا اقدامات د نېشنل ډیولپمنټ کمپلیکس په نوم د ملي پرمختیا مرکز او دریو شرکتونو باندې د اجرایوي حکم له مخه لګول شوي دي چې د ویجاړونکو وسلو تولیدونکو او د هغو د لیږد وسیلې په نښه کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ډسمبر په 19مه په بیان کې ویل چې د امریکا دا اقدام بدبختانه او تعصبانه دی او سیمه ییز ثبات ته زیان رسوي.
دا خبرونو لنډیز مول ملي حمیرزاده واره تاسو په هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. امریکا وایي د پاکستان د بالیسټیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه سلور بنسټونه په نخښه کوي چې د واشنگتن په وینا د ډول وسلو په خبرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد په دې اړه خبرګون هم ښکار کړی او دا یې متسبانه اقدام بلل دي. نور تفصیل په دې راپور کې وره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤل دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19مه په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکې وړتیاوې د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بلسیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت پرځي اونیزې خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
مشال ته تاسو غواګي پرون ماخام د کابل قندهار په لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د ټرافیکی په دو جلا جلا پیخو کې الکتر لگا 50 کسان وړل شوی او شاوخوا شل نور ټپکی دو خبر ورکړل شوی دی. د دغه دوړو پیخو نور تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې وو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وژل کېدو او شپاړس نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه معلومه ټوله شیطان د لپس کې بند دي. غټ موټر دی دغه نه معلومه دي.
اما حال دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې له ځایه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیښه کې یو 570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عیني شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندي پاتې شوو 4 کسانو په جمله کې دی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
یوولس بجې وې تقریبا د هلمند سمارکت راوت میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راوځي تر توجې چې نیم فکر کوم را تیر شول ان شاء الله تر اسکر کوټم راوتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی دا کمپریشلی کرش پکښې دی. دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسېدی دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونې ساوشتلې موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسه ځان واړي. رسته لاسه چې واوښتې چې دا اوښتې ډیر تیز روانو داغه موټر کې بند شو چې پکښې بند شو داغه باډي داغه زدانیمې زدات پیسې په سور وخت تر اساره ورڅېری کړ دا زموږ موټر ټوله څېری کړ. نو موټروان خو یو لستونې مال مې دې نور ګر سره پک شوره کو غوښه کړ ګر سره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوندې پک شپات سول زله نو کې د خبرو ما نور درې بستر دې په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات ګڼل شوی. په غزنی کې د طالبانو سیمویزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو غواګي په خوست کې د روغتیا انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړي شي. په افغانستان کې طالبان حکومت لخوا هلته د جینکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو وروسته 15 ورځې مخکې په روغتیایي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بند کړل شوې دي. په افغانستان کې چې ډېری خلک یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، اوس هم مسلکي روغتیا پالو ته په دې کې ډېره اړتیا لیدل کېږي. نور تفصیل نجیب لالو خیر راکوي.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینی برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظری او په روغتونونو کې عملی زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راډیو ته وویل
وزارت څخه مده هیله ده چې دوی دغه فارغ د کاونکو ته د کار زمينه برابر کړي. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي داغه پرېغو مسلینو ته باید دوی ډیره موقع ورکړي ځکه چې دوی نه هلی باید نشي مودان خوري شوی دو
د نیمه اولی ز دکړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نشي اخیستلای. د روغتیایي ز دکړو یو بل فارغ اکبردین وایي
څخه دا وختونه د تاسو پراتونکو کې موږ ته د ایگزیټ هغه کوم ازمنه چې دا هغه برابره کې دیغه وخت موږ ته برابر کې ترڅو موږ دغه نارسنګ څنګه ته کوم سند دغه نه استفاده وکړو او په وړو ځای کې خپل دندې تر سره کوو اجرا کوو.
د روغتیا زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د خزل فعال ګډون پرته نیم غړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیا زده کړو فارغ مرزا ترابول
نو په دې دریو کالونو کې زینه داسې ناروغي ولوستلې چې دا غي زدکړه د تاسو مربوطه وا یعنی په انسان کې زینه داسې ناروغي چې هغه باید زنانه مخ ته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه د ډاکټرانو تم ډیر ضرورت دی. پښتنه مدا دا چې موږ خويند تل کسړه ول چې زنانو ته اجازه ورکړل شي دا خويند تم په دې ډول اجازه ورکول
شي. که څه په خوښ کې د روغتیا د برخه د نیمال وړ زدکړو انسټیټیوټونه شته خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیا ته په پام دی محصلانو لپاره د عالی روغتیایی زده کړو زمینی برابر شي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوری وویل
ولایت او سرحدي ولایت زمونږ اکثره اترپی خلق مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګی نشي کولای او همدغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړې کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالی نرسنګ لپاره د عالی کبیلګۍ لپاره د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کېږي.
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمد شاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیایي زده کړو په موسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
مشال ته تاسې غوږی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د نافرمانی غورزنګ پیلولو اعلان کړی و خو اوس یې ویلي دي چې دا پریکړه د سمودی لپاره ځنډولې ده. عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د خپل ګوند د مشرانو یو کمیټه هم جوړه کړې ده. البته د دواړو خواو ترمنځ په رسمي توګه خبرې تر اوسه پورې نه دي پیل شوې. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک د سورزو د پاره د ځنډولو اعلان کړی دی. په خپل ایکس پانا یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې هغه ویلي دی چې د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک پیل کول ضروری دی، خو هغه به سورزو د دې په طریقه کار او وخت باندې غور کوي او بیا به اعلان کوي. تر دې وړاندې هغه په 15 دسمبر د سیول نفرمانی تحریک شروع کولو اعلان کړی و. بلخوا عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو دپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده، خو په رسمي توګه مذاکرات لا پیل شوي نه دي. په 18 دسمبر په کمی سپلای کې د خبرو په وخت وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله هم وویل چې د نظام چلولو دپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ضروري دي. د عمران خان لخوا د سیول نفرمانی تحریک ځنډولو وجه د ناکامۍ ویره ده که د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خبر ټیوي ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې د سیول نفرمانی د اعلان نه وړاندې د تحریک انصاف لاریونونه او احتجاجونه ناکام شوی دي او د دې تحریک د کمیبېدو امکان هم نشته.
خدای د خسړې توب نه یا چرته مسلحت لارې چې کوم دې نه دغه کال واپس نه دی اخیستی، نه مجبوری نه واپس اخیستی، ځکه چې ښکاره لګېده چې دغه چې کوم دې هم د ناکامۍ سره مخ کېدی شي، دغه د سیول نافرمانۍ چې کومه تحریک دی. باقي پاتې شو مذاکرات، نو مذاکرات هم دواړه چې کوم دې نه اړخونه د دې مخمسیح کار دی چې کوم مذاکراتي کمیټي ده، اختیار دغه سره نشته. اختیار ټول اختیار کل چې کوم دې په پاکستان تحریک انصاف کې هغه چیرمن عمران خان دی، باندې چیرمن عمران خان. او بل چې د عمران خان د یوټا نه اخیستو د خپل خبر د پښاکېدو هم ډیره زیاته چې کوم ده نه هغه لکه یو تاریخ موجود دی.
په 18 دسمبر په کمی سملای کې دفاع وزیر خواجه آصف اوویل چې داسې نشي کېدی چې یو خو د سیول نفرمانۍ اخترونه ورکول کېږي او بل خو د مذاکراتو خبرې کېږي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د عمران خان د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په پریکړو کې اکثر د ګوند نور مشران شریک نه وي، خو هغه په جذبتي انداز کې اعلان وکړي او انفرادی پریکړه اکثر غلطه ثابتېږي.
دغه تحریک چې کوم دی دې کې کوو ګورې، نو دا هم زما په خیال د وخت نه پیله ده، یا د هغې دپاره ماحول نه جوړ، یا هغې دپاره پالټي هم په اعتماد کې نواز. اصل خبره دا ده، کرکس دا دی چې مذاکرات چې کوم دی هغې نه بغیر دا مسائل نه حل کېږي، او هغې مذاکرات کې چې کوم دی هغه حکومت هغه سنجیدګي چې کوم دی ښځکه نشته. ظاهر ده که مذاکرات کېږي نو د پی ټی آی او د اسټیبلشمنټ درمیان به یو هغې کې به ظاهر ده پی ټی آی او اسټیبلشمنټ ګیو اینډ ټیکس باندې به مذاکرات کوي. هغه حکومت دپاره چې کوم دی هغه فیزیبل نه دي، حکومت د بار په فائدې کې نه دي. نو دی وجه منی چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه ټال مټول نه کار لیدا.
اسټیبلشمنت په پاکستان کې پوز او د پوز استخباراتي ادارو ته ویل کیږي. د پلان تر مخه به د سیول نفرمانۍ د تحریک په پیل کې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د عمران خان لخوا ویل کیږي چې ملک ته پیسې نه رالیږي، او بیا به تحریک انصاف غړو ته امر کیږي چې د برق، ګیس او نور بیلونه ورکولونه انکار وکړي. د عمران خان لخوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټه کې عمر ایوب، علی امین ګنډاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا شامل دي. عمران خان د تیر یو نیم کال راسه په بیلابیلو مقدمو کې زندانی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو تاسو ته غواړي د تبلیغ د نومیالي استاد زاکر حسین امرینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقي مینوال خپه کړی دي. هغه د دسمبر په 15 د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. درې اویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقي ترڅنګ د غربي موسیقي له بیلابیلو سازونو سره هم آشناو، او د خپل کار له کبله یې غني نړیوالې جایزې هم ګټلې وي. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او طبلا غږونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه نه ډکېدونکي بولي. نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې اورو چې د استاد له غږولي تبلې پیلېږي.
پر تبلا پریدون کې د غوتې د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېده. استاد زاکر حسین چې په 23 کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 60 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسېره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده، او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړو. هغه موسیقار هم و د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هریهرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره یې پر تبله سنگت کړی و. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد ذاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې د هغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخښلې ده.
ډېر تر افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. دا هغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالیوډ لکه پورا هالیوډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي دا هغه لکه بیا ناراضي. تبلا ذاکر صاحب چې کوم سټایل او هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. د دې سټایل چې کوم دی غزل سره ډېر مطلب میچ کولو. ذاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزلونو کې پلے کړی دی او لکه ډېر یو خستا
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
ذاکر حسین استاد چې څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول ونه دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکله ده په ټول دنیا کې تبلا خوره کړنو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې بخښي ډېر تکړه سړی. ما ډېر کافي به اورېدو او دا هغه ډېر ښکلي ښکلي اندازونه دي. زما لاسونو کې څه ناڅه دغه شته دی ولې نشته دی کافي کړي دي مونږ کار پی ماشاءالله دا هغه ډېر ښکلی کار و. خو زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل دی او لکه د ذاکر حسین استاد د چې مونږ څه داسې اورېدلي دي نو مونږ پښتو غزلو کې مونږ غولي دي اغشتیم دي تیره څه ناڅه داسې.
ذاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلیغ غونکي استاد الله رکا خان زوی او همغه استاد. استاد حسین په اکثرو مرکو کې ویلي چې په وو کلنۍ کې خپل پلار تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغ غونکي استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 زیږدیز کال پر هیواد د طالبانو تر واکمنۍ دوسمدستي ورسته فرانسې ته کډه شو وایي دی هم د استاد ذاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد ذاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته کلاسیک موسیقي تبلې ته چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم. دغه هنر داسې یووالی ده یو مختلفو دغه ادایګي دغه سټایل دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلغه کوي ټول خپل هغه هنر نمایي کوي په سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان و دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمین وم.
د هندي حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد ذاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړي دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندیو موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو خو غږولي تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال لوی تاسو غواګي په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. په 2014 کال کې په هغو وژل شو کې د ګڼ شمیر کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سیمې سره وو. دا سیمه د شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمیره ولې ډېره ده او په شانګله کې پر هغو کورنیو څه تیریږي چې غړي یې وژل شوي دي؟ په دې اړه د مجید بابر راپور اورو چې د باسي کلي د زاهدي بیبي په غږ پیلېږي چې د خپل 40 کلن زوی مرګ یې دردولې ده چې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شوی وو.
دا غږ د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدي بیبي دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ د واده نیټه کې خوده نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 8 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله و بچل شو. خو زاهده بیبي په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وژل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذوره شوي دي. مشال ایډو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وژل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
یو شمیرې مطابق مونږه داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 8 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 13 کسان د مونږ سره اوسه پورې په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورۍ نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وژل شوو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغو شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2500 تر 4200 پورې کان کندونکي وژل شوي دي چې په دغو کې 3200 د شانګلې بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 16 کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوشیم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بازار غخپی می بیکار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مالګه او ول درې می بچین دی یو می الګ ته دوه می جنکې دی نور داسې رونه می مرانه کشران دی داسې روزګار مزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترګو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 10 مشالې ریو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ چې دی پای کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي د دې په وخت څومره پکاري د دې غټنل چې جوړي د هغه پکاري په دې ټوله دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس ٹیکر دا دائم جی دل کے بزرگونو ماینز دی بزرگونو او واغ زرگونو ماینز دا پارا انسپیکٹر چی سو کی دا چیک کی جی دا فیزیبل لے کنے دے و دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنشو آغا انسپیکٹر دل کے سلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګزیدو لار به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګله چوکيال د پلینز مکم ډیره زیاته کم ده اګریکلچر او داغه خپل پوتنشل شته سره منرال او کنه سره داغه خو انفورچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې داغه د وجنه د خلکو هجرت سوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي که دردا او کټه دا پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو که د چا هم صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هایډرو پاور کیپیسټی پکې شته نو داغه لپاره ما خالص دي پتی بیل کی اور دو ہائیڈر پاور سکول والے بچے دی اس پروپوزل نورم دے اور دے چونکہ دل تک کان کرے ٹولا پا روایتی طریقے سے بھی دی اگے سیفٹی دے کمزور دے پر
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 می په ټول هیواد کې 270 کان کیندونکو وجل شوی او 114 ماتور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغه کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره کانونو کې 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 کانونو کې او 60,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.